درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لمړی خبرونه لرو. د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي وویل په دې برخه کې بډې ته اړتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوی دی، خو د دې قضیې څېړونکي قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته، ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره وشوه. ویل شوي چې د پیښه علت له یوه مسافر وړونکي سوزوکي موټر سره د بار وړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاکل شوی د روانه کس میاشت په 20 منټه آسیایي جام پیل شي. دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالي نیولای او ان شاء الله چې په ډېر ښه مورال سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبیږي.
د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربی اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنگلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست په 28مه د سریلانکا په وړاندې ده. په دویمه لوبه کې د اګست میاشتې په 10مه له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. وروسته له هغه چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبي به دوام وکړي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په مسابقو کې برخه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندانۍ یا سنټکام پرون چهارشنبه وویل په سوریه کې د ډېر امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندوی بریدونو په ځواب کې د حمله کوونکو پر مورچو بریدونه کړي دي. دا په سوریه کې پر هغو ملیشو چې د ایران سره تړاو لري په دوو ورځو کې د امریکایي پوځیانو دوهم برید دی. پر امریکایي پوځیانو په برید کې درې تنه برسیرن ټپیان شوي وو. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو حمله وغندله او له سپاهي پاسداران سره د حمله کوونکو ملیشو هر راست تړاو یې رد کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په منځنیو برخو کې د ریل ګاډي پر یوه تمځي د روسیې پر توغندوی برید کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. زیلنسکی پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل د روسیې توغندي د اوکراین په ختیځ کې د چاپلین شارګي د ریل ګاډي پر تمځي لګیدلې دي. د زیاته کړه اوکراین روسیه اړباسي چې د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. بریتانیا په 25 کلونو کې په لومړي وار له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته ورسول. د بریتانیا د حکومت رسمي شمیرنې چې پرون چهارشنبه خبرې شوې چې په جون میاشت کې له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته رسول شوي او په مجموع کې دغه هیواد ته د روسیې صادرات 9% کم شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله لویدیز پر روسیې سخت بندیزونه ولګول چې د هغو په لړ کې یو هم له روسیې د وارداتو کمول دي. د اسرائیل پوځ پرون وویل چې خپل څلور سرتیري پر فلسطینی وګړو د بې دلیله حملې له کبله له دندو رخصت کړي دي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ټولنیزو شبکو په یوه ویډیو کې څرګنده شو چې دغه سرتیري دوه توقیف شوي کسان ډبوي او په لغتو وهي. پوځ وایي اسرائیلي سرتیرو دوی ونه مخکې د لویدیځ غاړي په رام الله شهر کې د فلسطینیانو یو موټر ودراوه. موټر چلوونکی او موټر کې ناس بلکسته د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی ښکاری چې سرتیری دواړه ډبوي او په لنګتو وهي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغه اداره او چا وای روان میلادي کال د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې د سیلونو لکبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 میلادي کال په نسبت په سیلونو کې د مړو شویو په شمیر کې 15% زیاتوالی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د اګست میاشتې له لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوي چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 130 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پېښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 30 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکي مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتساپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړه کړي. الله ډېر لمنګ نه
ډېر لمنګ نه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په راپور کې راغلي چې د اګست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر تر څنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې یې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیره سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزي برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 102 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله هر کال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
که هم طالبان وایي چې سیل ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیل ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نوروز سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې لپاره چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرسکون کې باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسي تر څو پر دغه مشکل حل شي، او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لري دا کېدلی شي چې یو د کلی مشر، د دولت یو کس، همچن قومي مشر وي چې دغه مرستې د غوی په سترګو لاندې توضیح شي، نو انشاءالله چې اړمنو کسان ته به ورسیږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالی امانتونو د رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼي؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سکال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولې ده. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو، موږ مختلف پارتنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حواله لاره استفاده کړي چې بدون شک باید اسانه ته ولري چې د حوالی لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنی استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دې ته پکار دي، هغوی هلته وخت لري دلته ته ورکړي. یعنی کافی لاره شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدودونه لري. مشکلاتونه بعد د لارې کې دي شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشري مرستې چې سیلاب ځپلو ته لېږل شوې وې والي ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړې دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري ته وړاندې دي کې مطمئن هم دوی به ادارې لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولای سي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کې غدي وکړي، کېدی شي چا وس کې خپل زاړه کالي وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غدي ولېږي. د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورنو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی. او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شی وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز چې له ازادي راډیو سره تاسو مرکه اوریده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشروي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلي. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې دي او د کارې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پارولې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر حکومتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله اته اویا میلیون او دوه لکه ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي. زموږ پروګرامونه درېدلي نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن درې سو یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوی چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
د کندز په حوزوی روغتون کې د یو سلو اویا زره امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید ماشین نصب شو. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندز په حوزوی روغتون کې نصب کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په مهال د دې ولایت دولتي روغتیایي مرکزونه د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ وو.
د کندز ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ورستو کې په نوموړي روغتون کې د آغا خان دفتر په مالی مرسته د یو سل اویا زره امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یادې ادارې رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وایي
د اکسیجن په باره کې باید ووایم چې کندوز ولایت خود کفایي خواته روان دی. د ورځې د اویا بالونه تر سل بالونه پورې اکسیجن تولید لرو. خوشبختانه په کندوز کې دغه بالونه چې موږ تولید لرو دا به کفایت کوي ټول کندوز ته. موږ د دې لپاره ذخیره هم جوړه کړې ده که چېرې همجوار ولایتو کې اکسیجن کم بود کېږي انشاءالله موږ آماده شو چې ورسره کومک وکړو.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي په حوزوي روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه د فعالېدو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت د ګلتپي ولسوالۍ یو اوسېدونکي نصر الله ازادۍ راډیو ته وویل
کم اقدام چې په حوزوي شبخانه کې د عامې روغتیا د ریاست لخوا څخه سوی دی، د اکسیجن د تولید د ماشین په حساب کې دا ډېر بهترین اقدام دی او دا د کندوز خلکو بالخصوص د سمت شمال د څلور ولایتو خلکو ته دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده.
د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسېدونکی څلوېښت کلن محمد رحیم هم د عامې روغتیا له دې اقدام څخه هرکلی کوي.
په دې اواخرو کې موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس لواجې او نورو ساري امراضو موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شوه او د قندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې د کورونا وایرس د لومړۍ او دویمې څپې د خپرېدو پر مهال نوموړی ولایت د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ و.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا 12000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شی.
تاندی چانگی دا زوانان لپارا دا ساده رادیو زنگری خبرونه هر اونه دا دوشنبه او شنبه پورزو دا مازیگر لچلور بجو و پینزه چلویخ دقیقو تر پینزو بجو پوری اوری دلشی.
ستا قدرو کیمت ستا قدرو کیمت لک پزڑ کی چی دی ما سرا دا ووی دا چا سرا دا ووی دا چا سرا دا غسنگین زڑا چی پا گوگل کی دی لتا سرا دا ووی دا چا 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 سار کڑلو تا زمات ہلی کچکولو لی تار پتار کڑلو ما خونا موننگ پائش کی یارتا نزار کڑلو تا زمات ہلی کچکولو لی تار پتار کڑلو مین دی عدد کڑم مین دی عدد کڑم خوش آمندو آو جڑا سگا رس کے انتظار دش بلخ کرے سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل داراشی ورس کے انتظار دش پی لخ کرے دا سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل داراشی شپور از مخام خیم ہا شپور از مخام خیم ستا دا ہج دا بلا سرا دا بوی دا چا 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 زیر شینا سے ہان یو زل خلاص بہا غدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل تا مختب غور سرک زیر شینا سے ہان یو زل خلاص بہا غدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل غم کی گرفتاریم غم کی گرفتاریم گنا پوہنا بنا سگا دا بوی دا چا سرا دا بوی دا چا سرا دا بوی دا چا سرا دا بوی دا چا ستا خدرو قیمت ستا خدرو قیمت لک پسڑ کے چھ دے ما سرا دا بوی دا چا سرا دا بوی دا چا سرا سنگین سڑا چھپا گوگل کی دے لتا سرا دب وی دچا 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 سرا دب وی دچا
ہر اونے چلور رجے لوم ٹولگی تر دول سما د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
Oh,
خیر مکڑا میں سمستا دمین سبری کی پونا کر پیگی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارې سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ادب دے درد کم زبان درازا ہندیے ادب دے درد کم زبان درازا ہندیے گزار دے رسالگی تیر اندازا خوندیے گزار دے رسالگی تیر اندازا خوندیے ادب دے درد کم زبان درازا خوندیے ادب دے درد کم زبان درازا خوندیے
او کګیوا کی دی پولی گزار دی رسال کی نیرندا سا ہوندی گزار دی رسال کی نیرندا سا ہوندی ادب دے درد کم زبان درا سا ہوندی
لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
قبول کنا قبول کنا قبول کنا دغا یو سوال میں زنگوی او سوال میں زنگوی اے لگا دکال میں زنگوی لگا دکال لگا دکال میں زنگوی بدے بڑکی اب گڑے بڑے زینا شنوارے لبنگینا شنوارے لبنگینا بدے بڑکی اب گڑے بڑے زینا
ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Let it go.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دمار په خو بيد کې وای امين نصیب یا ست دستار ګو دې دانو نا وچرو نا لوړ راتا وحال